Partisi Zmuş Tagura Tagra ile ki Prüştah Tıkadu Tezkireye Varu Bale Prüçine Varu Mülde Mülk Hilaf Niyu Mülde Vatan Hilaf Niyu Mülde Riyasat Hilaf Niyu Mülde Paşa Menzile Kliyavdla Bir tahta pula pari Da pasport hilafu Da yusra tevala kovamanu Kami pacien çiki Kami uli Kami darayi
د پاکستان حکومت د چمن پرلت د بیا پیل او د پرلتوالو د غشتونو پاړه کوم تازه رسمي تفسیرانه د کړي دا په داسې حال کې د چې د دوشنبه په ورځ په تورخم کې هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو موټرو لپاره د موقتی اسنادو د لرلو په عکس العمل کې سوداګرو او موټر چلوونکو احتجاجي پرلت کړي وو.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د کندهار ښار د یو شمېر سیمو اوسیدونکي هم د څښاک د پاکو اوبو د کموالي له ستونزې سره مخامخ دي. د دوی په خبره د څښاک پاکو اوبو د راوړلو لپاره کیلومترونه مزل وهي او بیا تر ډیر انتظار وروسته اوبه ورته رسیږي. د طالبانو د حکومت د اوبو رسولو اداره هم دا ستونزه مني چې د دې ولایت یوازې 15% اوسیدونکي د ښاري شبکو اوبو ته لاسرسی لري. نور تفصیل په دې راپور کې.
دلته ماشومان د اوبو له هغې ټانکۍ څخه ډبې ډکوي چې په سیمه کې د یوې مرستندوی موسسې لخوا جوړه شوې ده. د کندهار ښار په نهم ناحیه کې دغه برما او ټانکۍ یوازې د یوه کلي د اوسیدونکو لپاره جوړه شوې. خو د څو نږدې کلو نور اوسیدونکي هم استفاده ورڅخه کوي. صدیق الله تر یو اوږده مزل وروسته یادې ټانکۍ ته ځان رسوي. دی وایي په سیمه کې د اوبو شبکه تیر سوې خو د اقتصادي ستونزو له امله په پیسو د اوبو اخیستلې لتوانه لوړه خبره ده.
په کلي کې مو اوبه نشته. موږ د هغه بل کلي سره روان دلته دا اوبه خیریه بنسټ والا دا ځای جوړ کړی دی. موږ دا ځای اوبه وړو نو دولت نه لونه راته چیر کړی دی. هغه په داسې باره کوي چې موږ وس توفیق نه لرو. هغه موږ د کور کرایه د کارونه چې کوو د کور کرایه او دا شیان د خیر منګري اوبه راته دغه کړي په داسې بیا چې موږ وس نه لرو. یا باید راته موچ کړي او یا یو څه دغه پک شو کړي چې یو څه راته ارزانه کړي. بیا به موږ دغه کوو. اوس موږ د هغه بل کلي سره روان دی په ګاډیانو کې اوبه وړو نو د اوبه مشکل بیخي ډېر دی.
د سالم احمد او فیدا محمد په نمونه د کندهار ښار د نهمې ناحیه یو شمېر نور اوسیدونکي وایي په سیمه کې د پاکو اوبو سخت اړتیا ده او خلک نسي کولای په پیسو اوبه رانیسي. نو ځکه د طالبانو حکومت باید ورته په وړیا ډول د پاکو اوبو زمينه برابر کړي.
څلور پنځه شپږ نسټې خلک چې د جې خاصه اوبه وړي برما یوا ده. نفوس پر ډېر دی. غریبان خلک چې زموږ سره باید نور کومکونه هم د اوبو په اساس وسي چې نوري برمی وو او نور د خلک د راش کم سي. دا خلک بم وساس دلته براشم کم سي. ګرمي ده. ګرمي ډېره زیاتې په ګرمي کې به بيخي ډېر تکلیف دي انډباله.
دغه اوبه چې جز مشتخه دغه شاو خوا څخه پنځه شپږ مسجد ته چې د ډېرې لیرې فاصلې څخه خلک راځي د دې ځای څخه اوبه وړي پر دغه اوبو باندې دا سرش دي. یعنی سهار پر د لمانځه پر ټیم چې موږ دغه اوبه رایلاکو بیا سهار تر نو بجو پرې دا موږ وخت ورته یږدي.
د څښاک د پاکو اوبو ستونزه یوازې د کندهار ښار تر نهمې ناحیې پورې محدوده نه ده بلکې د دې ولایت په ډېرو سیمو کې دا مهال خلک د پاکو اوبو له نشت سره مخ دي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اوبو رسولو ریاست مسؤلان هم مني چې د دې ولایت یوازې 15% اوسیدونکي د ښاري شبکو اوبو ته لاسرسی لري. د اوبو رسولو ریاست تخنیکي امیر نیاز محمد مسلم وایي دوی په دې برخه کې ډېرې پروژې تر لاس لاندې لري او هڅه کوي ټول ښار ته اوبه ورسوي.
چې موږ اقدامات چې ټاکل په اغول سر کې تقریبا 4000 فامیل ته موږ اوبه رسولې. نو اوس چې وچکالي ده خلک د ډېرو ستونزو سره مخ دي. موږ خپل هغه هڅې چټکې کړې دي د ډیرو موساتو ډونرانو او حتی د خپل وزارت مرکز سره مو اړیکې په جاړه نیولې دي. نو تر اوسه تقریبا 2000 شاوخوا نور کورنه وزر سی وی دی او لا هم ډیر پروژې مر په پلان کې ورته لرو ته څو دی د بحرانی حالت څخه راوباسو او د شار په ډیرو برخو کې دغه د چلو بو سیستم فعال کو.
د اوبو رسول ریاست دغه چارواکي د اوبو د نرخونو په اړه څه نه وایي، خو زیاتوي چې په تیرو درو کلونو کې 14000 کورنیو ته د چشاک پاکي اوبه رسولي او لا هم یو شمیر نیمګړي پروژې تر لاس لاندې لري تر څو نورو کورنیو ته هم اوبه ورسوي. په کندهار کې د چشاک د پاکو اوبو ستونزې نه یوازې د خلکو ورځنی ژوند ستونزمن کړي، بلکې د صحت او روغتیا په برخه کې هم جدي ننګونې رامنځته کړي دي. خلک وایي د ناپاکو اوبو د استعمال له امله د مختلفو ناروغیو سره مخ دي. یو شمیر کورنۍ دا هم وایي چې دوی اړ دي خپل ماشومان د ښوونځي پر ځای د اوبو د راوړلو لپاره واستوي، چې دا وضعیت د دوی تعلیمي پرمختګ ته هم زیان رسوي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مکوم.
دو یارد طول هیواد افغانستان نورستان ناڑای دیخو لگانو کلا حیران نورستان.
ده زرغون نورستان کلنی مشایری پاڑا با ورانده پخ پراونه که واوری. د کندهار له 1999 څخه تر 2014 کال پورې یادښتونه د کتاب د ژباړونکو او مؤلف سره شهیدلی.
د کندهار اداري جوړښت باندې هم په دا کتاب کې شډیر خبرې سوي دي.
د هنرستان په نوم د عبدالوهاب مومند کتاب چاپ شو.
دغه کتاب سما د پانتون د څلو کلن دورې د پایلې کلیکلو څېړنیز پروژه و.
جوان لیکوال طارق وزیر وایي
هغه کسان چې غواړي زنونه له مطالعه سره عادت کړي یا مطالعه ته د دوی حوصله تنګیږي نو له جنین ولونو دی را پیل کړي. دا پیل به د ډېرې مطالعه حوصله ورکړي.
لنډک سلر
سمات چلوي ګاډګوتی وخته بعد نور هم سره ببر کړي وو په تیزی له موټر سایکل خراواړه ولا.
د زرغون نورستان په نوم مشاعره وشوه. دا مشاعره له تیرو دریو کلونو راهیسې هر کال جوړیږي. د زرغون نورستان سرژنۍ مشاعره تیرونۍ د جمعې په ماښام د طالبانو د اطلاعات کلتور ریاست چمتو کړې وه، چې په کې د نورستان په ګډون د ګڼو ولایتونو شاعرانو، د شعر او ادب مینهوالو او یو شمېر چارواکو برخه اخیستې وه. نور تفصیل په دې راپور کې چې په یوه ترانوم پیلېږي.
ایسار په جگو غرو کې لهر خوان نورستانا نړۍ د ښکلا غانو کړه حیران نورستانا نړۍ د ښکلا غانو کړه حیران نورستانا پرون ک کانته وعده کوا ما برګې.
د نورستان په مرکز پرون کې د نخترو او غوزی او په اسمان څکو شنو ونو د پوخل شو دنګو غرونو په منز او د رڼو بهیدونکو بو په خوا کې د زرغون نورستان په نوم کلنۍ مشاعره جوړه شوه.
تو یار د ټول هیواد افغانستان نورستان نړۍ د ښکلا غانو کړه حیران نورستان.
مشاعره ته له کابل او ګونډي ولایتونو په لزګونو شاعران د شعر او ادب مینوال ورغلی وو. په قدرتی خکلاګانو ډک پارون کې د رڼو او بهیدونکو بو شور او د نظم وینکو د خوګو او زړه راښکونکو غګونو ازانګو فضا نور هم رنگینه کړې وه. د ډېرې شاعرانو د شعرونو موضوع نورستان ته خدای ورکړې خکلاګانې وي. هر یو کوخخ کاوه چې دغه طبیعي ښایستونه په زړه راښکونکو الفاظو او تشبیهاتو وستایي. له ننګرهاره پارون ته تللی خوږ ژبې شاعر اسرار الله حسنزی
ته وایه نورستانه چې ښکلا دې نور د څه سره تشبیه کړم، اوبه دې د زمزم سره، هوا دې نور د څه سره تشبیه کړم. یو بل رقم تکیف دی او یو بل رقم فضا ده، د ازمکه خو جنت سره، فضا دې نور د څه سره تشبیه.
مزاحیه شاعر رمضان صائم چې تلی شعرونه او نظمونه د غوندو او مشاعرو د خوخی او خندا سبب کیږي، له خلکو غواړي چې نورستان ته لاړ شي او له دغه زرغون چاپیریال او خکلی هوا خوند واخلي. نورستانیه لیکوال او شاعر امان الله امان له نفرت، کرکی او بدبینو سره په جنگ دی.
بغض عداوت سره جوړ نه ما، لدا شان کړنو بیا حساب جوړیږي. ځینی لفظونه چې لخلې نه ووزي اکثره وخت ترین عذاب جوړیږي. په آبادۍ د وطن خوښیم امان، که نورستان او کفاریاب جوړیږي.
د سرپرست حکومت اطلاعات او کلتور وزارت ویان خبیب غفران هم دغه مشاعره کې ګډون کړی و. هغه ویل شاعران او لیکوالان د ټولنې او هیواد د کلتور او ژبې ساتونکي دي.
ملتونه هغه وخت هیریږي، هغه وخت لمنځه ځي چې خپل اصالت او فرهنګ له لاسه ورکړي. اما د ملتونو او د ولسونو شاعران د دوی د ادب، د دوی د فرهنګ او د دوی د کلتور مهم ساتندویان دي.
نورو غنو شاعرانو هم په دغه مشاعره کې خپل شعرونه واورول. دریم کال دی چې په یاد ولایت کې د سرپرست حکومت لخوا د زرغون نورستان په نوم مشاعره جوړیږي او په کې یو شمیر چارواکي، لزګونه شاعران او د شعر مینوال ګډون کوي. شاعران د یاد ولایت په زرغونتیا او نورو ځانګړتیا او شعرونه وایي.
ایثار په جګ غرو کې لا هر خوان نورستان نړۍ د خولا غانو کړه حیران نورستان نړۍ د خولا غانو کړه حیران نورستان پرون ک کانته وعده کوا ما برګې مټال دی رازي درد سیال بیندا ټول جهان نورستان نړۍ د خولا غانو کړه حیران نورستان ایثار په جګ غرو نو کې هر خوان نورستان نړۍ د خولا غانو کړه حیران نورستان نړۍ د خولا غانو کړه حیران نورستان
مشران ملګرو غوښتنه ده چې د اخیری بیت لاس په پورته کولو سره سره بدرګه کوي.
کام دیش دے کا دواب دے کا منڈو دے پا مگرانا وائی گل ہری گی کالا دا ہر چان نورستانا ناڑے دے خولا گانو کڑا حیران نورستانا ناڑے دے خولا گانو کڑا حیران نورستانا دا جگ غرو خولا دے زان تا پام را اڑا والے تو یار دا ٹول ہی واد افغانستان نورستان ناڑے دے خولا گانو کڑا حیران نورستان ناڑے دے خولا گانو کڑا حیران نورستان
لیبی خبرتیا روس د شیر په دنیاګی کې پاتې شو د څوري لمن شیر لرو
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شیر
شیر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان ختم
هم کرا کتنه ل ازادي رادیو
د څولی لمن شعر د دوی پښخ
را سره لم شوم ثوب دی دوی وګي مې پر درانې دی هغه پند پند کاني شوبل شوي احساسات مې چې شیبه شیبه ډیریږي، نه کمیږي، نه ورکیږي، نه رژیږي، نه څڅیږي، په یو بل کې ګډوډ شوي. زه یې فرق کولی نشم چې هغه درون کاڼی کوم دی چې وړوم د دوزخ له سرو لمبو به ویرېدمه. لړمان به مې په خپل وجود کې حس کړل، خمارانو او مارانو به خوړمه. د جنت پر نعمتونو په مې زړه تسکینېدنه، په ویالو او ویالو ګبینو به مې روح آرامېدنه. د کوثر سپینو اوبو ته به مې هېڅ هم زړه کېدنه. که جامې وي د وریښمو، که باوو د سرو غمیو، که فضا به ماتره، که فضا به عمبرینه. ما ته خره لګېدل نه، ځکه ویره د بیلتون وه له عدکې له بابکه. او زه یې فرق کولی نشم، هغه درون کاڼی به کوم وي چې لا لږه را لوی شوم. په ټټر مې زورېدمه، په غلطو مې شرم شرم، په وجود مې ملامته خجالته به پر ځان شوم. له خپل ځان مې کېده کرکه، له هر کس به ویرېدمه، له خپل سیوري به مې همزه رېږدېدمه، رېږدېدمه. او زه یې فرق کولی نشم، هغه درون کاڼی به کوم وي چې مې سرې شاهینې سترګې فوارې وې، فوارې وې، د للی په نکاح شوه، د مړه ورور پېغله ورینداره. هی نو څه وو، غوټکېدلې کیلی وه په سپېره تندي مې تویه، خوله مې چوپ خو زړه مې څه په زور دربېږي. په تندي مې اور بلېږي او زه هېڅ ویلی نشم، خوله مې چوپ خو زړه مې څه په زور دربېږي. په تندي مې اور بلېږي او زه هېڅ ویلی نشم. شوبل شوبل احساسات مې پر هغه پنډې زفه شول چې وړم ډېر کلونه، چې شیبه شیبه ډېریږي، نه کمیږي، نه څڅیږي. هو د کودړې په ګلدان کې لما دغه ببری ښه دی چې تازه وي، خوشبویي آن تر واټ پورې رسیږي او هر درد یې په وجود کې معلومیږي. چې خفه شي مړاوې مړاوې شي ټوکیږي، احساسات یې له هیچا هم نه پټیږي. زه د غره د صبر ونه چې سور لمر یې مسلسل په سر لګیږي، نه شړیږي، نه وچیږي، نه غورځیږي، نه یې باد له منځه وړی شي، نه په واورو کې توریږي او ورکیږي. چې د کال څلور موسمه ښه تمثیل د تزګۍ کړي، په شنو پاڼو یې پټ کړي ګذرونه د تبرونو، او پر جړړو یې نښتې غیږې غیږې لوی برونه. یو نیمغړی یې بېوسه که ژړیږي، ترینه لویږي، لیدل کیږي، باکې نه وي، چاته هېڅ نه محسوسیږي، چاته هېڅ نه محسوسیږي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. کندهار له 1909 بیا يم څخه تر 2023 کال پورې یادښتونه کتاب چاپ شو. صادق رشتینی د دې کتاب د ژباړونکو او مؤلف سیف لودین سره د کتاب د محتوا په اړه مرکه کړې او د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې ولې دا کتاب د ژباړې او تحقیق لپاره غوره کړ.
دا چې په شرکی کمپنی یا په نور اصطلاحو د ویسترن کمپنی یا هندی کمپنی په ځینو آرشیپونو کې پر افغانستان باندې د انګریزیانو د دواړو یرغلونو د مهال ډیر ناویل سوي یاداشتونه پراته دي، ځکه منو د هغه وخت کندهار چې د 19مې پیړۍ د دوهمې نیمایي څلرمه برخه کېږي تر مطالعې لاندې ونیوي. په اوایلو کې دا مطالعه ژباړه سوله، تر ژباړې وروسته بیا د ځینو عالمانو او پوهانو په خبره یا د دې په لارښوونه باندې د ژباړې سره هممهاله لږ تحقیق وسو.
لمسی ریر چې د دې کتاب یادښتونه لیکلي څوک دی؟
ځینې غربیان چې لی مسیوریر ورته وایي. دی اصلا په خټه سوچه انګریز پر افغانستان باندې د انګریزانو د لمړی یرغل څخه دوه درې کاله مخکې په غالب ګمان په 1908 میلادي کال کې دی د هند د بمبئی په ایډن هال کې هلته زیږیدلی و. ابتدایي سبقونه وروسته بیا اکسفورد یا کمبریج پوهنتون ته هم تللی دی، بیا بیرته لوی هند ته راغلی دی او د شرکی کمپنی سره یو ځای شوی دی. په شرکی کمپنی کې د ده مسلک اصلا نظامی انجینری وه. دی هم کندهار ته د یو انجینر په صفت باندې، البته چې د اوبو مسؤلیت به درلودي، په دغه مسلک کې د افغان انګلیس دوهم یرغل پر مهال په پوځونو کې اولنی څوک وو چې د کندهار ښار ته ننوتلی دی.
تاسو د ژباړې او تحقیق په بهیر کې د کومو تخنیکي ستونزو او ننګونو سره مخ شوي یاست؟ لکمو کسانو یا منابع مو مرسته ترلاسه کړه او د متن د اصلي معنا او د احساس ساتلو لپاره مو کومې ځانګړي لارې چارې کارولې؟
د کتاب په مجموع کې پر درو برخو باندې ویشل شوی دی. اوله برخه د لی مسریر پښتو ژباړه ده. دوهمه برخه د پکندهار کې د سردار رحیم دل خان باغ د 1909 کال کندهار د یو انګریز مسلکی عکاس بنمن سمپوسن په کامره باندې، او کندهار په لندن الستریټډ نیوز کې د هغه وخت رسامي او ځینې مزامین د په دوهمه برخه کې ژباړه سوي دي او رااخیستل سوي دي، البته د ځینو منابعو ماخذون څخه. دریمه برخه اوسنۍ کندهار دی. ما په دغه ژباړه کې د تحت اللفظي ترجمې څخه زه تیر سوی یم. کوشش مې کړی دی چې آزاده ترجمه یا ژباړه وکم، که څه هم آزاده ترجمه خپل موافقین او مخالفین لري، خو تر ډیره وخته پرې مې هغه معیار چې یو ژباړنې باید ولري هغه په نظر کې نیولی دی.
اوس به راسو د کتاب محتوا ته. په دې کتاب کې په کومو موضوعاتو تمرکز شوی؟ او د کندهار په تاریخ کې کومې مهمې پیښې او موضوعات بیان شوي دي؟ او د کندهار د خلکو ژوند څنګه انځور شوی؟
لی مسریر د یو مسلکی انجینر په صفت باندې نه، بلکې د یو سیاح په صفت باندې هم د کندهار ځینو ساحو ته ځي، چې په هغه وخت کې د کندهار زوړ ښار چې د بودا کچکول یا کوغ چې هم د دې پروت وو، د دې دقیقه معاینه په خپلو یادښتونو کې راولي. د چلزینو په اړه باندې خبرې کوي. هلمند ته ځي، د هلمند د رود په اړه باندې خپل ځینې تخنیکي نظرونه وایي او خبرې کوي، او په عین حالت کې بیرته د هلمند څخه ځي اوسنی زابل یا کلات ته، پر لار باندې د اوبو په اړه باندې د دغه ځای د سیمې د خلکو د کلتورونو د ژبې او د عناناتو حتی د بوټو په اړه باندې هم د یادونه کوي. په کتاب کې چې ما چې تحقیق پر کړی دی، د کندهار زوړ ښار هغه وخت او اوس، موقعیت یې، حالت یې او ستراتیژیک ډول یې په هغه وخت کې او اوس په کوم حالت کې دی، اوس څونه غصب شوی دی. د کندهار د واکمنانو 101 واکمنان پکښې راغلي دي چې د اوسنی والي څخه ونیسه بیا تر شاه مراد بیګ پورې. د کندهار د پوهنې په سیستم باندې خبرې شوي دي، د شاه حسین هوتک د وخت څخه بیا تر اوسنۍ دورې پورې د پوهنې د ریاست ډراماتیک تغییر او تبدیل.
د دې کتاب د محتوا په اساس کندهار د 1909 او 2040 کلونو ترمنځ څنګه پرتله کوي؟ او ستاسو تحقیق د کندهار په اړه کوم نوي معلومات او حقایق را په ډاګه کوي؟
د هغه وخت کندهار ډیر کوچنی و، شپږ دروازې درلودلې. اوسنۍ کندهار تقریبا په یو ډیره پراخه ساحه کې چې یو کوچنی شارګورټي د عینو مینې په نامه باندې هم پکښ داخل شوی دی، ودان شوی دی. البته د کندهار اداري جوړښت باندې هم په دغه کتاب کې شډیر خبرې سوي دي چې په دغه د نوي حکومت پر اتلو سره د ولسوالۍ تعداد نونس تر رسیدلې دي.
د کندهار په سیاسي او اقتصادي وضعیت کې تابان بدلون راغلی. د دې کتاب د یادښتونو په اساس د خلکو په فرهنګ او دودونو کې کوم لوی بدلونونه راغلي دي؟
د لی مسریر د یادښتونو څخه معلومیږي چې که څه هم دوی په ډیر ځایو کې وایي چې افغانان ډیر میلمه پاله، ډیر غښتلي، ډیر با فرهنګه، ډیر ژبور، او حتی په ځینو ځایونو کې یې د افغانانو د سلاخی یا باروتو په اړه باندې هم یادونه کړې ده چې سلاخی زموږ تر سلاخیو کوچنی خو چیری دي، باروت یې زموږ تر باروتو کم ظرفه خو با کیفیته یو شی دي. د لیم سریر د یادښتونو څخه معلومیږي چې موږ هغه وخت هم ډیر با فرهنګ او با ظرفیته خلک وو، او اوس هم با فرهنګ او با ظرفیته خلک یو. دا چې زموږ په کړو وړو کې، زموږ په رفتار او گفتار کې تغییرات راغلي دي، مالنداره او طبیعي خبره ده چې موږ جنگ ځپلی یو، زموږ فکرونه یې ځپلی دي، او د دې تر څنګ یې زموږ ژبنیز ثقافت ته تاوان رسولی دی. طبیعي خبره ده چې فرق به پکښې کې، خو د هغه وخت سوچوالی، سپېڅلتوب او په عین حالت کې ساده توب هغه څه دي چې بحث پر کېدلی سي.
په دې کتاب کې د جنگونو او داخلي شخړو په اړه څه ویل سوي، او د کندهار په تاریخ کې د جنگونو او شخړو اغیز څه دی؟
د هغه وخت د افغان امیر چې د ده تر یادښتو لیکلو یا د انګریزیانو تر راتک پورې لا د هغه وخت افغان امیر شیر علي خان ژوندی و، د ده د مرګ په اړه باندې ځینې مبهمې کیسې په کندهار کې د سرو زرو د کان پر سر باندې د دوو لویو چارواکو پټې خبرې، او بیا پر وروسته کې هغه خبرې تر دربارونو د باندې راوتنه یوازې په د دوی په ژبه چې په خواجه باک یا اوسنۍ زابل یا شهر صفا په دغه ځای کې 10,000 افغانان یوازې د سرو زرو د کان پر خبره باندې قرباني سوله. دغه ارکام لوی استاد علامه حبیبي، استاد غبار، استاد پوهان حسن کاکړ او ځینو نورو یې یادونه کړې ده، خو البته په د ارکامو کې تغییر سته، مګر د یو خونړي جنگ یادونه سوې ده چې دا هم اصل د کتاب یو ډیره لویه موضوع ګڼل کېدلی سي.
د ژباړې او تحقیق ترمنځ اړیکه څنګه توضیح کوي، او څنګه ډاډ ترلاسه کولای سي چې یو تحقیق دې دقیق او جامع وي؟
طبیعي خبره ده چې د ژباړې او د تحقیق ترمنځ ډیر مځکه او اسمان فرق دی. ژباړه به د یو مضمون، د یو کتاب یا یو مقالې ټکی په ټکی تحت اللفظي یا آزاد ژباړه کېدلی سي یا ترجمه کېدلی سي، خو تحقیق بیخی بل بحث دی. تحقیق به اول ځان ته موضوع یا سوژه پیدا کوي، بیا به هغه سوژه د ځینو تحقیقي میتودونو پر بنسټ شاربه. هر وخت چې وشاربل سوله، بیا به په خپل 5 حواسو باندې هغه موضوع د پخوانی ژباړه، مضمون، کتاب، هر موضوع چې و د هغه سره به پرتله کوي. د کلم د نوک یا د کلم تر سر چې هر سره وتله او ولیکل سوله، دغه ته تحقیق وایي. پر ما باندې دا کتاب ځکه ګران دی، یو خو موضوعات ما ته خپل خوند راکوي، دوهم دا کتاب د شپږو ډیرو پخوانیو کنده او ساروکو عالمانو تر نظر او فکر وتلی دی.
د کندهار له 1990 څخه تر 2013 کال پورې د یادداشتونو د کتاب لژباړون کې او مؤلف سیف الدین سرمو مرکه اوریده. اوس هم د یو بل کتاب پاړه د هنرستان په نوم کتاب چاپ شو. د دې کتاب مؤلف عبدالوهاب مومن دی. په دې کتاب کې چې 128 مخونه لري دا د پوهنې پاړه بحثونه وړاندې شوي دي. د هنرستان د کتاب له مؤلف ښاغلي مومن څخه به واورو چې کوم موضوعات دوی په خپل دې چاپ شوي اثر کې راغونډ کړي دي.
دغه کتاب سما د پانتون د څلور کلنې دورې د پایلې لیکلو څېړنیزه پروژه وه چې د نوي موضوعاتو کړکۍ پکې پرانستل شوي دي. دا چې هنر و عمومي څانګې لري نو یو برخه ادبیات دي. نو دا کتاب موږ ته واضح کوي چې په ادب کې د هنر او هنریت ونډه د څومره والی او څرنګوالي نظر څومره ده. د هنرستان کتاب څلور برخې لري: هنر پیژندنه، د هنرمند شخصیت، د ادب هنري اړخ او د یو اثر هنر موږ ته راسپړي. د څېړنې کتنه او تقریز لیکنه لارښود استاد پوهندوی ګلرحمن رحماني کړی ده. د متن ایډیټ یې بغلان ادیب بهیر پر غاړه وه او اوس دغه کتاب اکسوس کتابپلورنځي په کابل کې خپور کړی ده.
له ښاغلي مومن څخه مننه. له نوي چاپ شوي کتابه به یو ګام د یو مخکې چاپ شوي کتاب په لور واخلو. او بیا هیڅوک نه و په نوم کتاب اګاتا کریسټی لیکلی دی. دا کتاب جبار فراز په پښتو ژباړلی او سروش کتاب پلورنځي په کابل کې چاپ کړی دی. او بیا هیڅوک نه و کتاب لیکوال او مدني فعال طارق وزیر لوستی. دوی څه پکې موندلی؟ تری اورو.
دا کتاب اګاتا کریسټی لیکلی چې د جنایي ناولونو د ملکې په نوم هم مشهوره ده. دغه جنایي ناول یواله تلوسی ډکه کیسه لري او تر پایه لستونکو له ځان سره ساتي. لومړی غواړم په لاندې ډول د کیسې اړوند خبرې وکړم یا د کیسې لنډیز کړم. کیسه داس ده چې یوې جزیرې ته لاس کسان درومي او هلته پیوه مڼې کې ژوند پیلوي. په پیل کې دوه کسان یو بل پسې وژل کیږي خو له ډیرو پلټنو وروسته نه د مړینې علت پیدا کیږي او نه هم قاتل مومي. همداسې یو بل پسې نور کسان په مرمۍ، زهرو او اعدام وژل کیږي خو د قاتل هیڅ نښه نه پیدا کیږي. د دوی له کوټو ځینې شیان ورکیږي. ټول جزیره پسې ګوري خو هیڅ شی نه پیدا کوي. په پای کې څو کسان چې پاتې دي ټول په یو بل شکمن وي او ترمنځ باور یې کاملا له منځه تللی وي. ان تر دې خپل ملګري هم یو د بل وژلو ته تیار وي خو اصلي کیسه څه ده، قاتل څوک دی او پولیس یې څرنګه مومي، د دوی د مړینې علت څه و، دا به د کتاب لستونکو ته د کتاب په وروستۍ برخه کې په ډاګه شي او دا غوټه په وروستیو کې پرانیستل شوې ده. د جنایي ناولونو د مطالعې یوه ګټه دا ده چې په دې کې زیاته تلوسه موجوده وي. نو هغه تلوسه لستونکی نه پرېږدي چې کتاب پرېږدي او فکر به یې په کیسه کې بند وي چې اوس به څه کیږي، په فلاني کرکټر به څه راځي. همدا ډول د دوی ذهن کتابیدون کې پښتنې دوی مجبوروي چې ټول کتاب تر پایه ولولي. نو هغه کسان چې غواړي زنونه له مطالعې سره عادت کړي یا مطالعې ته د دوی حوصله تنګیږي نو له جنایي ناولونو دی را پیل کړي. دا پیل به د ډېرې مطالعې حوصله ورکړي او انسان خوند اخیستلو او خوښۍ ته اړتیا لري. نو دا ډول داستانونه د ساتیرۍ او خوند لامل هم ګرځي. د ناولونو لویه ځانګړنه او ګټه دا ده چې لیکوال پکې د خپل ژوند مختلف تجربه شریکوي. نو د توان په قیمت تجربه ترلاسه کیږي. نو که څوک غواړي چې د ډیرو په تجربو کې شریک شي او توان یې هم ادا نکړي نوول لستل دی پیل کړي. او د جبر فراز د ژباړې خزنګړنه دا ده چې په ژبه برلاسه دی او هیڅ مفهوم یې ګونګتیان لري. بل خبره پکې د تصویرونو ده، یعنی د دستنی اثرو لپاره تصویري ژبه خورا لازمه ده چې فراز هم د تصویرونو په انتقال کې بریالی شوی دی. همدارنګه ځینې هغه لغتونه یې کارولي چې خاصې کنداریان کاروي یا د دوی په لهجه کې ده چې د له تشریح سره راوړي دي، یعنی لغت استعمال کړی او بیا یې په حاشیو کې ورته تشریح هم ورکړی ده. نو د لهجو د لغاتو استعمال دا ګټه لري چې د ژباړې لپاره ژبه پراخوي او ژباړن ته ډېر ویونه پلس لاس ورکوي او بدیل ویونه موندلی شي او همدارنګه د کلماتو تنوع کې مرسته کولای شي.
له ښاغلي وزیر څخه مننه چې د اګاتا کریسټی لوی بچنۍ ناول سره آشنا کړو. اګاتا کریسټی انګریزي لیکواله ده چې په 1918 اویایم کال کې مړه شوه. کریسټی له هغو لیکوالو څخه ده چې تر بل هر چا یې په خپل ژوند کې په نړۍ کې کتابونه ډېر پلورل شوي دي.
د یو راپور لمخي د دې شپږ جنایي ناولونه تر 2 میلیارډ نسخو ډیر خرڅ شوې دي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
وسم یولاند کیسلرو د وچه خبره پونم لنډه کیسه واحد الله تنویر لیکل ده. دا کیسه دوی په خپل شخ په آزادی رادیو مجله لور ولید.
معروف د دکان په الماری کې پرې هي سامانونو صافي وهلا. یو نیم پاکټ به ورواخست، سترګو ته به نږدې کړ، د خولې پوپ به ور کړ. ظریف چې د وګده شیشې میز بلې غاړې ته په لرګینه څوکۍ ناست و، د معروف صفایي ته زړه تنګی شوی و. په خندا یې وویل، یار نور دې ترې رنګ واړاو. معروف د خرما پر ډبی رغوی کش کړ. ولا خو زړه مې نه اخلي چې دکان پاک او منظم نه وي. ظریف خوله خبرې ته جوړولا چې پر سړک د موټر سایکل تیز او زورونکي آوازې ټنډه تروش او سترګې ورنیمکه کړې. په غوسه یې وویل، دا څومره مست او بې پروا خلک دي. معروف د میز څنډې ته راغی. تا کوم وخت همدا پر موټر سایکل سپاره خلک پوښتلي؟ هغوی ته دا غرور او شور جوړول ډیر د نوم کار ښکاري. ظریف خپل سر یوې او بلې خواته وښوراوه. ټول خلک پرې ګرځي، خو نه پوهیږم چې دا ځینې د تیز آواز اله ولې د ټایپ همره په شوق په کیږدي. معروف ساپی ته ټک ورکړ. مړه دوړه ترې راووته. مخامخ د لوبیا قوتي ته لاس ور اوږد کړ. د موټر سایکل شور او تیز غږ دویم ځل را وګرځېد. ظریف په خپل ځای کې ودرېد. موټر سایکل لنډ د دکان مخې ته راتاو شو. سمت چې لوی ګاډګوتي ویښته یې بعد نور هم سره ببر کړي وو، په تیزۍ له موټر سایکل پښه را واړوله. رنګا پټدارا څادر یې غبرګ کړ. ګرد وهلیو پایڅو ته پرې ټکان ورکړ. دله سلام وروسته یې وویل، مبارکي خو مو هم نه دسته. د معروف او ظریف په غوږونو کې لا هم شیبه مخکې د موټر سایکل تیز آواز ثبت و. سمت په منډه یې ګیره لاس تیر کړ. ظریف ته یې وکتل او بیا یې موټر سایکل ته لاس ونیو. په څوخه ده؟ ولا نه پوهیږم، بیا هم یو څه خو ووایه. ډیر سره لږ ښه شه. ظریف چې نورې زړه تنګ شوی و بې واره یې وویل، لس لکه. معروف په کټ کټ وخندل. سمد موټر سایکل ته ور وکتل. پوره دوه ماشه مې پرې ور کړل، څلوېښت زره. ظریف د تایید په بڼه سر وخوځاوه. سمت په داسې حال کې چې له موټر سایکل یې سترګې نه اړولې وویل، یو چا سره ضد ونیولم، د بیه کړ او ما پرته له خبرې ور وشمیرلې. سمت نیغ معروف ته وکتل. ځم چې ناوخته ده، یو جوړ خزینه ته نمبره بوټ راواخله. معروف څو جوړې سره واړولې. تور پلاستیکي بوټ یې پر میز کېښودل. دا پلاستیکي شیشه یې راځي، هم کلک دی او هم ډیزاینی. سمت پر بوټونو لاس تیر کړ. ژر خو به نش کیږي، نسبت نورو رقمونو ته یو عمر ډیر دی. ښه څو روپۍ درکړم، سل افغانۍ. د سمت تندی تریو او شونډې وځړېدې. بل ځای پاویا دی، خو زه وایم چې ته ملګری، پیسې بې ځایه نشي. داویا والا هم شته، خو دې کې 15 روپۍ راوبخه او پلاستیکی کې تر دې پورته جنس نه راځي. سمت بوټونه په لاس ور بیرته کړل. نه یې وړم، دومره وچه خبره څوک هندو ته هم نه کوي. مخکې تر دې چې سمت په موټر سایکل پښه واړوي، معروف او ظریف خپلو غوږونو کې ګوتې ورکړې.
دا وچه خبره پنوم لدی کسی سره دا زادی راری مجلی دا دی اونی دا گنران غارو زحمت شیبر لتاسو اجازه اخلم تر بلی خبرونیمو خدای مل.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
پیاله نس کوروم دې تشوم خودن سکوروم دے تشوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن تقدیر زولنے تے دے جانا ترکو چھوڑما تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑما تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑما زندان نڑوں دے نڑوں دے نڑوں دے زندان نڑوں دے تیروم خودن زندان نڑوم دے تیروم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن کرے سجدے تنا تا پیدا کرے خالق میں کہ کرے سجدے تنا تا پیدا کرے خالق میں کہ کرے سجدے تنا تا پیدا کرے خالق میں کا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مت وم دے لگوم خودن تندیا مت وم دے لگوم خودن پیالے 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 نسکوروم تشوم خودن پیالے نسکوروم تشوم خودن تشوم 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 خودن تشوم 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 خودن تشوم 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 خودن تشوم 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 خودن 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 خالق میں کا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا ماتوم دے لگوم ما خود نہ تندیا ماتوم دے لگوم ما خود نہ